ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوالو یا خیبر پښتونخوا د ټلویزیون خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2019 کال د نومبر 26 نیټه د وختونو شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي د ماخام اونیمی، او په واشنگتن ډی سی کې د سحر لس بجې دي. لوی خیبر پښتونخوا کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټولو اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خو لاول سرټکی.
د پاکستان مرکزی کابینه یو ځل بیا د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده د غزولو منځوري ورکړې ده، او د قانون وزیر له خپل منصب څخه استعفا ورکړه. تر دې وړاندې د پاکستان په ستره محکمه کې په لومړي ځل د پاکستان د پوج د مشر د مودې د غزولو پر ضد قضیه شروع شوې وه.
او د پاکستان سپریم کورټ لخوا د ملک د فوز مشر جنرال باجوا د واک موده غزولو د ځنډولو فیصلې ته قانون پوهان او څېړنکاران وایي چې دغه مقدمه په اورونه کې به ډېرې مهمې پوښتنې راوچتېږي، چې حکومت او د فوز د قوانینو او اختیاراتو استعمال به هم تر پوښتنو لاندې راځي.
او د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په اسلام آباد کې ټول ګوندیز کانفرنس جوړ کړی چې د عمران خان د حکومت په خلاف د احتجاج په نیوي پړاو پریکړه وکړي.
سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسئ. دا او د دین علاوه په نورو مهمو موضوعاتو باندې به هم د خبرونې په لومړنۍ برخه کې تاسو ته تفصیلي ریپورټونه وړاندې کوو. خو لاول خوښي لنډو خبرونو ته.
د پاکستان مرکزی کابینه نن پرله پسې د دوو بیړنیو غونډو په ترڅ کې یو ځل بیا د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده د غزولو منځوري ورکړې ده. تر دې وړاندې کابینه د اگست په میاشت کې د نوموړي د ملازمت موده د غزولو منځوري ورکړې و، خو سترې محکمې هغه امر د وی ورځ لپاره وځنډاو. د دغه قضیې اوریدنه به سبا هم کیږي. د کابینه له غونډې وروسته ځینې غړو یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې کابینه د جنرال باجوا د ملازمت غزولو امر د منځوري لپاره صدر عارف علوی ته لیږلې دی. په عین وخت کې د پاکستان د قانون وزیر فاروق نسیم له خپل وزارت څخه استعفا ورکړې. خو د اورګاډو وزیر شیخ رشید وایي چې فاروق نسیم به سبا په ستره محکمه کې د جنرال باجوا د قضیې پیروي کوي او وروسته به بیا وزیر سي.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا د فوزي مشر جنرال باجوا د واک موده غزولو د حکومتي فیصلې ځنډولو په حق له قانون پوه اډوکیټ فرهاد وای دا د حکومت اختیار دی. خو سپریم کورټ دا ضرور پوښتل شي چې د کومو ضرورتونو په بنیاد دغه فیصله واخیستې شوه. سیډونکو دا هم وای دا یو غیر معمولی پرمختګ دی، خو د دې مقصد دا هم کېدای شي چې آینده کې د آرمی چیف د واک موده غزولو عمل ته قانوني شکل ورکړي شي.
د پاکستان حکومت مخالف او سیاسي ګوندونو په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د آل پارټیز کانفرنس یا ټولو ګوندونو کانفرنس را بللې وو، او په دې غور کړی و چې د عمران خان د حکومت پر ضد خپل کمپاین آینده څنګه مخته بوزي. په دې ټولو ګوندیز کانفرنس کې د حکومت نه مخالف ګوندونو برخه درلوده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او د دغه ګوند نور غړي نیر بخاري، یوسف رضا ګلانی او فرحت الله بابر د خپل ګوند په استازیتوب کانفرنس ته ورغلی وو. همدا ډول دغه ټول ګوندیز کانفرنس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، عوامي نېشنل پارټۍ، جمعیت علماء پاکستان او جمعیت اهل حدیث هم شامل دي. له غونډې وروسته د مخالف ګوندونو په استازیتوب د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي دي چې د حکومت په ضد به بیا هم احتجاج کوي، او دا چې د دوی یعنی حکومت د جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده غزول یو غپه جوړه کړی ده.
د خیبر پښتونخوا د مردان سیمینا کراچۍ ته په لار د مسافرو بس په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د ټرک سره جنګیدل دی چې پکې د 15 فوزي سرتیرو په ګډون نه هته نمړ شوې دي. د ډیره اسماعیل خان د پولیسو په وینا په مړ شوو کسانو کې یو ماشومه او یو ښځه هم ده. د پولیس رپورټ تر مخه د مردان نه کراچۍ ته په لار روان د مسافرو نه ډک یو بس د ډیره اسماعیل خان په پروا علاقه کې د ټرک ګاډي سره جنګیدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیوا د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبرونه دوام لري او اوس هم د خبرونه پیل کو ل اسلام اباد څخه چیرې چې د پاکستان مرکزی کابینه نن پر لپسې د دوو بیړنۍ غونډو پترس کې یو ځل بیا د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده د غزولو منځوري ورکړې ده. تر دې وړاندې کابینه د اگست په میاشت کې د نوموړي د ملازمت موده د غزولو منځوري ورکړې و. دا او هم په ستره محکمه کې د جنرال باجوا د ملازمت موده د غزولو په اړه په لومړي ځل قضیه هم پیل شوې ده. د ټولو حال اخلو زموږ له خبریال محمد الیاس خان صاحب څخه چې دا وخت را سره د ټلیفون په لیکل اسلام آباد څخه موجود دی. ستړي مسئلې الیاس خان صاحب په خیر راغلی. ډیره مننه که تر ټولو لمخه هم زموږ اوریدونکو سره د کابینې دغه اخیرنۍ بیړنۍ غونډه چې وه نن چې کومه پریکړه شوې ده کې تفصیل وړاندې کړئ.
جی کاکر صاحب بالکل نن چکم دغه ټول ورځ دغه د سپریم کورٹ دغه شارټ آرڈر نه رسو چکم په پاک اسلام آباد کې دغه حالې ځلې په غټه کچه باندې روانې وي او د نن د ورمې سره د وفاقي کابینې غونډه وشوه. دغه نه رسو بیا ماخام دوباره یو بیړنۍ غونډه وشوه او دغه نه پس چې کومه فیصله مخې ته راغله نو بیا دلته یو مطبوعاتي کانفرنس کې تعلیم وزیر شفقت محمود او شیخ رشید چې کوم د ریلوی وزیر دی ورسره شهزاد اکبر یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا وکړه او په هغه کې دوی دغه وویل چې د چیف آف آرمی سټاف د نوکرۍ د مدیر د غزولو نوې منظوري کابینې ورکړې ده او دغه نوې سمری تیار کړې ده او ټول ممبرانو دا په ګډه سره د دې نن منظوري ورکړه او دا ولس مشرتبه لګولې کیږي چې هغه دا په فایده دستخط کړي او دې سره سره چې کوم دغه آرمی ریګولیشن اکټ دی په هغه کې د دوی دغه وینا ده چې په هغه کې به دوی یو ترمیم منظور کړی دی وفاقي کابینې چې د هغې کوم دغه یو ماده ده 215 نو په هغه کې د توسیع دغه اکسټنشن یو نوی لس دوی شامل کړی دی. د دې نه وړاندې چې کوم دغه آرمی اکټ نو په هغه کې د توسیع لس شامل نه وو او صرف په هغه کې بری اپوائنټمنټ کېدو یا نوی چې کوم تعیناتی ده یا دغه نوکری ورکول وو دغه به اوس د یو صدارتي آرډیننس د لارې د دې منظوري ولسمشر ورکوي او بیا به دا باقاعده منظوري دپاره قانوني اسمبلۍ ته وړاندې کول کېږي.
یعنی دغه د پاکستان د پاکستان د فوج دغه قانون چې د 215 ماده د دغه بدلون یو ورته آرډیننس جاری کیږي او بیا به ورسته پارلمان د دې منځوري ورکوي او کڅنګا.
جی جی بالکل د آرډیننس خو ظاهره د څنګه زموږ اوریدن کو تپات را د سلورو میاشتو لپاره وی او دا په فائدہ چې کوم دغه سیستم بدلون کیږي نو هغه بیا د دې پارلمان نه اجازه لیکيږي نو د دې سره سره د دوی دغه زور د ریزه شخصت محمود وړاندې کړلو چې کوم وزیر اعظم سره د آئنده لاندې دغه اختیار شته چې د حالاتو مطابق آرمی چیف چې کوم د نوکرۍ دغه ملازمت چې کوم دغه غزول شي او دغه یو غیر معمولی حالاتو د لاندې
الیاس خان صاحب کدارت وایسه چې د قانون وزیر هم استعفا ورکړی ده علتونه شودل سوي دي هغه څه دي
پاره کې کاکر صاحب نن د شخصت محمود دا وایي چې دا قانون چې تم وزیر دی فاروق نسیم هغه د کابینې په غونډه کې موجود او هغه په خپل باندې د استعفا متفقه دو د چوک د وزارت د چوکۍ نه هغه وویل چې د کوم چې وزیر اعظم دا غي منځوري ورکاو او یو کتاب د ویلي دی چې فاروق نسیم به اوس د وکیل په توګه چې کوم ستر سرنوال یا اټانی جنرال دی هغه سره به په ګډه سره د حکومت چې کوم دریض ته سپریم کورٹ کې به دا غي دفاع کوي او د ترڅنګ دا غوي دغه هم ویناوه چې دغه قضیه زه تر رسیدو لرسو دوباره د هم کابینه کې شامل کېدای شي.
صحیح او پستر محکمه کې چې څنګه تاسو ذکر وکړ د جنرال باجوا په زد دغه قضیه چې پیل شوې ده کله دغه تفصیل زموږ اوریدونکو سره شریکوي.
جی بالکل دغه چې کوم یو خاص ورکړل شوی او دا غي نن دغه پرون د ګل پوره دغه خاص ورکړل شوی او نن یو درې کسي بنچ کې مشري اساس سید کو سم مشر قاضي کولا د دې اورونه پیل کا او هغه وخت د تداول شو چې تر خاص گزار نن سپریم کورٹ نه دراغله او هغه ویلی دی چې دا درخواست واپس اخله ما خو چیف جسټس دا د آئین شک 184 یا یو سل څلور اتیا درې د لاندې چې دا د ټولو خلکو په دې کې ګټې دي نو دا اس خود نوټس کې دغه خواست تبدیل کړلو او د دې باقاعده اورونه پیل کړله او دغه ویناوا چې څنګه دوی دغه دریځ لري چې غیر معمولي حالاتو کې دغه ایکسټینشن ورکړی شوی وو او د ملکي حالات یا د سیمې حالات امنیتي ټیک نو د مشر قاضي په دې موقعه دغه ویناوا په شارټ آرډر کې دغه لیکلي دي چې حالات دا د ملک دفاع یا د سیمې دفاع یا امنیت ټینګ ساتل دا د پوز بطور ادارې کار دی نه کده یو افسر او که دغه رنګ روایت موږ قائم کړو نو بیا خو به هر افسر راځي او هغه به وایي چې زه ډېر زیات ضروري ما او زه انډسپینسیبل یم او هغه ته به بیا موږ توسیع ورکوو نو دغه په دې باندې او بل چې کوم حکومت دغه سټیپ اخیستی نو په هغې باندې دغه نیوکې هم شوي دي او نن چې کوم دغه بحث شوی دی سپریم کورټ کې نو هغې کې مشر قاضي دغه اټارنی جنرل ته ویلي دي چې دغه چې کوم عمل شوی دی د ایکسټینشن نو دغه صحیح نه دی شوی او په هغې کې د کابینې غړي موجود نه وو او صرف یولس کسان په دغه موقع باندې موجود وو او پنځه ویشت کسانو کې څوارلس کسان غیر حاضر وو نو د هغوی نظر نه دی اخیستی شوی او وزیر اعظم بغیر د دې نه دغه سمري دستخط کړی ده او ولسمشر ته یې لیږلی ده.
ډېره مننه الیاس خان صاحب او د ځان پام ساتئ.
مننه لیکو
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیوالو خبر پختونخوا د ټلویزیون خبرونه ده. تاسو د الیاس خان نه تفصیل واوریدو. د پاکستان فوزمشر جنرال باجوا د واک موده غصبولو پر سر چې کم سیاسي او عدالتي یو قسم له جنگ شروع شوی دی په پاکستان کې. په دې حواله سره قانون پوهان او سړنکاران دې ته په کم نظر ګوري چې ځینې سړنکاران دا وایي چې دا یو ډیر مهم پرمختګ دی د پاکستان په سیاست کې او کېدای شي چې د دې د لاندې د فوز مشر د واک غزولو چې کم عمل دی ته قانوني شکل ورکړی شي. حمید الله د ځینې سړنکاران او قانون پوهان سره په دې موضوع خبرې کړې.
سړنکاران او قانون پوهان وایي د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د فوز د موجوده سرلخکر جنرال باجا د نوکری د مودې غزولو یا دوباره په خپل څوکۍ د تعیناتۍ د سرکاري نوټیفیکیشن په حق لا هم تکنیکی پوښتنې کړې دي او هم د دې اقدام د ضرورت یا میرټ په حواله هم مخمه پوښتنې راوچتې کړې دي. دا وخت د سپریم کورټ لخوا د فوز د سرلخکر د ایکسټینشن د ځنډولو امر په سوشل میډیا د تور بحث لاندې دی. خو د پېښور های کورټ وتلي وکیل اډوکیټ پرهاد وایي آرمی چیف د ایکسټینشن ورکول د وزیر اعظم او صدر ثواب دي یا د آئین ورکړی شوی اختیار دی. خو دی وایي سپریم کورټ د وزیر اعظم نه د خپل ثواب دي د اختیارولو د بنیادی وجو په اړه پوښتلی شي او هم دغه وجه سپریم کورټ په دې کیس کې د اوریدنې په وخت پوښتلی دي.
سپریم کورټ دا ضروري وګڼله چې په دې کې انټرفیرنس وکړي او دا وکتی شي چې آیا دا ایکسټینشن په میرټ باندې شوی دی که نه دی شوی. که په میرټ شوی دی نو دغه بیا ډیفنس منیسټری پوه شه، وفاقي حکومت اټارنی جنرل پوه شه، وزیر اعظم هاوس پوه شه چې دا عدالت مطمئن کړي چې دا مونږ په کومو بنیادونو باندې کړی دی، هغه بنیادونه قانوني، آئینی او ریزنیبل دي، جسټیفای دي که نه دي. چونکه د پرایم منسٹر ثواب دي دي نو د چ کم حکم هم جاری کوي په دې ثواب دي دي اختیارات او استعمال باندې نو دا غي به دي وجه خي هغه وجه به کتي شي چې دا وجه داسې صد.
خبريال سلمان مسعود په خپل ټوئیټر ولیکل د سپریم کورټ عمومي چلن د آرمی چیف د نوکری د مودې د غزولو په بحث کې ننګار پاتې کېدل دي. دا یو غیر معمولی پرمختګ دی او بیا هم ډیر سړونکو دریز لري د سپریم کورټ په دې بحث کې راځنګل کېدل شي چې د موجوده سرلخکر د نوکری د مودې د غزولو امر ته کوي قانوني اډانه ورکړي. دی وايي د سپریم کورټ پوښتنې بنیادی او اوږدمهاله اغیز لرلی شي خو بیا هم ضروري نه ده چې په اهرنې فیصله کې دا هر څه برسېره کړل شي. خو بیا ډېر سړنکاران د سپریم کورټ لخوا د آرمی چیف په ایکسټینشن کې د سپریم کورټ لخوا د خپې احودلو عمل ته د هیواد عمومي سیاسي ماحول پر رڼا کې ګوري. سړنکار او مدني فعال امتیاز عالم وایي سپریم کورټ متعلقه پوښتنې راوچتې کړې دي خو د آرمی چیف د بیا تکراری او د نوکری د مودې د غزولو د نوټیفیکیشن په اړه د صدر او وزیر اعظم لخوا د دستخطو د تاریخونو لانجه د حکومت عمومي ناخلي خای او کزدن فعل. خود په هور های کورټ وکیل لطیف افریدی وای سپریم کورټ د قضیه تمام فریقین غوښتي او په سبانه اوریدنه کې بعد د کیس د تکنیکی ستونزو سره سره د وزیر اعظم د ثواب دیت کارولو په بنیادی وجه هم بحث کیږي.
د دې سړي سوالونه او ډېرې مسلې پیدا کیږي. کیس کا اوریدو ته لاړ شي او دا به خامخا اوري، نو دا به سپریم کورټ په قانوني چې کوم قانون دی د فوج د ترقې او چې کوم آئینی حقوق دي د خلکو په دغه سي او اداره کې د نورو خلکو د پروموشن یو لیجیټیمټ ایکسپیکټنسي وته وي، یو جایز لحاظ سره سړی دا غواړي چې زم پکې پروموشن ماتم مخکې تګ لاره کولو شي، نو دا ټولې خبرې به سپریم کورټ ګوري.
وتلی خبریال او سرنکار سید طلعت حسین په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل، د شروع په ورځ بعد د آرمی چیف د ایکسټنشن د کیس په اوریدنه کې د سپریم کورټ لخوا دریو مهمه خبرو په اړه تګلارې هودل کیږي. یو دا چې آیا حکومت د یوې سرکاري عہدې دپاره یو تن دوه وارې ساتلی شو کنه، او آیا حکومت بغیر د څه کوي عذر نه په رسخت لونکي سرکاري افسر د رسخت یا نوکرۍ نه ریټایرمنټ ځنډولی شو کنه، او مهمه پوښتنه دا چې د فوج د سرلخکر د تعیناتې په ځای کولو طریقه کار به په آینده کې څه وي. احمد الله وی وی ڈی ون نیوز پہ خبر
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو دا خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سر دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
دا څنګه اوریدل څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار
Twitter @VOADIVA Facebook @VOADIVA
وایس اف امریکا جبا دا ګلاو قدر منور د کوخ پرونه ل دوام لري، او اوس هم یو بل ریپورت ل اسلام آباد څخه چې په هغه شهر کې د اسلام آباد د عالی محکمې د جنرال پرویز مشرف په اړه د مرکزی حکومت او د هغه د وکیل د هغه خواستونو اوریدنه پیل کړې ده، چې پکې خواسته و دي چې د ترګری ضد عدالت چې کم د پرویز مشرف د مقدمې اوریدنه کوي د غداری د هغه فیصله دی و درول سي د فیصله اعلان باید چې ونسي. پر ویلا شاور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان په تاریخ کې دا ډومبه زل چې یو فوزي جرنیل په ضد د ملکی دستور ماتولو په تور ځانګړي عدالت خپل کاروایی سرته رسولې ده، او دغه ځانګړي عدالت بیا د روانې اونۍ په 28مه نیټه دغه فیصله جاری کولو پریکړه هم کړې ده. خو د پرویز مشرف وکیل او بیا د پاکستان مرکزی حکومت هم اسلام آباد های کورټ ته ورکړل شوی خواست کې دغه کیس اوریدونکي ځانګړي ټریبونل د فیصله جاری کولو نه منع کولو غوښتنه کړې ده. د نهه پرز اسلام آباد او لاهور های کورټونو کې شوی اوریدنو په محل یاد عدالتونو د قانون او انصاف او نور اړوند وزارتونو ته په دې ترس کې خپل دریس سباله جمع کولو امر جاری کړی دی، او اسلام آباد های کورټ د کیس اوریدنه هم تر سبا پورې ځنډولې ده. میډیا سره خبرو کې د پاکستان د کورنو چارو مرکزی وزیر بریګیډیر اجاز شاه د پرویز مشرف ملاتړ کې حکومتي خواست دفاع کړې ده، او هغه زیاته کړې چې پخوانی فوزي امیر سخت ناروغ دی او پاکستان ته نشي راتلی، ځکه هغه دا حق لري چې په طبي بنیادونو د هغه کیس فیصله وځنډول شي. او د پاکستان مرکزی حکومت نماینده وکیل او اټارنی جنرال انور منصور هم د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې صدغه رنگ خبرې کړې دي.
وہ ایسے ہیں جو کہ کافی فیٹل ہو سکتے ہیں اس کیس کے، جب وہ ایشوز ریز ہوں گے تو اس وقت میرے خیال میں سب کو پتہ چل جائے گا، مگر وہ ہے جتنے ایشوز ہیں وہ بڑے فیٹل ہیں ٹو دی انٹائر پروسیکیوشن.
اغه وای چې د حکومت په علم کې د استغاثه حکومتي وکیلانو لخوا دغه کیس کې دومره لوی نیمګړتیاګانې په نظر راغلي چې اغه د کیس باندې ډېر بد اثرات غورځولې شي، ځکه د اټارنی جنرال په وینا دوی غواړي چې د کیس کې د استغاثه یا حکومتي وکیلانو موقف بیا وورول شي. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف کال 2013 کې د پرویز مشرف په ضد د دستور د ماتولو او په هیواد کې بیړني حالت په ځای کولو په تور غداري مقدمه چلولو اعلان کړو، او بیا دغه مقدمه د اوریدنې لپاره جوړ ځانګړي عدالت کال 2013 کې پرویز مشرف باندې باقاعده فرد جرم هم لګولیو. خو هم د نواز شریف حکومت په کال 2014 کې پرویز مشرف ته د پاکستان څخه بهر تلو اجازت ورکړیو، او د هغې راسې پخوانی فوزي صدر اماراتو کې میشته دی او د غدارې ځانګړي عدالت ته حاضرېدو نه انکاري دی. او وتل قانون پوه کامران مرتضی ڈی ریڈیو توائی دا سلگی چې فوزی اسٹیبلشمنٹ یو منظم منصوبې لاندې پرویز مشرف بهرنی هیواد ته لیږلی و چې کچری ځانګړی عدالت دغه خلاف فیصله اوروي نو بیا ورسره دا بانه وي چې اووایي چې هغه د دفاع د حق نه محرومه ساتلی شوی دی او اوس دې ورته دغه حق ورکړی شي.
سزا دا به چې فلس کوا دا به تر اوسه بیا خو آرټیکل 10 یې سارا باخ نه چې دې دا سزا خو ما غیر موجود دی کې سو دا نو دا جان بوج کې چې دا معاملہ چې دا دغه سي کمپلیکیټډ کړي دا او دغه کې دې کنایم سي دا د اسټابلیشمنت غو د اسټابلیشمنت نه غواړي کې مطلب دغه فیصله وشي کې سزا یا چې فیصله وشي فلس کوا چې د خلاف فیصله راځي بیا هم یو لاس خلاص دی دا پلاننگ دی اور پلاننگ کی چیز دی پاکستان اسٹیبلشمنٹ چیز دی نا یو فریق دی
کس هم په کال 2014 کې د کوټه تر هغه ځانګړي عدالت د بلوچ ملت پال اکبر بوکتی وجنې کیس کې پرویز مشرف خوشی کړیو. خود پینډې تر هغه ځانګړي عدالت په کال 2019 کې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو وجنې کیس کې هم پرویز مشرف مخرور ګرځولې دي او پرویز مشرف اسلام آباد سور جمعات کې شوی فوزی عملیاتو په وخت د جمعات پیش امام رشید غازی وجنې کیس کې هم ملزم نامزد دي.
د وایس اف امریکا ریوالو یا خیبر پختونخوا د ټلویزیون خبرونه د عربیا پیر د اسلام آباد نه موږ سره د ټلیفون په کرخه ملګری شوې ده. په نن چې په اسلام آباد کې د آل پارټیز کم کانفرنس کیدونکې وو او روان هم دی په دې وخت کې، داغه تفصیلات په تی اخلو. په خیر راغلې رابیا پیر. رابیا پیر، د آل پارټیز کانفرنس د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې کم ځای ته رسیدلی دی، ختم شو، څه فیصله مخې ته راغله، څوک څوک پکې راغلي وو؟
سمینا، څنګه چې تاسو ویلې، د آل پارټیز کانفرنس د مخالفو ګوندونو د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې سر ته ورسېدو او د دغه کانفرنس وروسته د مطبوعات سره هم دوی خبرې وکړې. په دغه خبرو کې تر ټولو مهمه خبره چې وسوه، دغه اعلان وسو چې په مخالف ګوندونه به د حکومت په ضد باندې هغه تګلاره ته دوام ورکوي او د دوی د ختمېدو غوښتنه به کوي او د ټاکنو بیرته کولو غوښتنه دوی یو ځل بیا کړې ده. په دې موقع باندې مولانا فضل الرحمان د مطبوعات سره خبرې کې وویل چې د سیاسي او آئینی کم بحران چې روان دی، د هغې یوازنۍ لاره د دغه حکومت ختمېدل دي او شفاف ټاکنې یا آخري غوښتنه ده او پر دې به هیڅ قسم روغه جوړه نه کوي. مولانا فضل الرحمان دا هم ویلي چې تر ټولو ضروري خبره دا ده چې ادارې خپل په حدودو کې کار وکړي او د ادارو چې کم کار دی هغه کار وي. د حکومت د پاړه باندې دوی ویلي دي چې د حکومت له اړخه کم ګامونه چې پورته سوي دي د هغه په هغه د عوام په ضد دي، د خلکو په ضد دي، نو دوی نه غواړي چې دغه حکومت بیرته خپل حکومت جاری ساتي. د دې سره د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم ګډون کړی او سره خپل د ملګرو چې پکې شیری رحمان، یوسف رضا ګیلانی وو، د پیپلز ګوند له اړخه احسن اقبال وو، د محمود خان چکزی صاحب وو، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غا د دې سره امیر حیدر خان هوتی صاحب، آفتاب شیرپاو صاحب او حاصل بزنجو صاحب ګډون کړی وو. په دې موقع بلاول بوټو زرداری ویل چې د دې څخه وړاندې هم سلیکټیډ وزیر اعظم نه غوښتو او اوس هم نه غواړي او د دې تر ختمېدو پورې، د دوی دغه دور تر ختمېدو پورې به دغه هڅې ته دوام ورکوي. احسن اقبال ویل چې د پاکستان حکومت اوسنۍ چې کم راغلی دی، د تحریک انصاف حکومت، هغه د راتلو سره ادارو چې دوی ټول کار ختم کړی دی او یوازې د آرډیننس د لارې دغه کارونه کیږي. دوی په دې موقع باندې د غوښتنه هم وکړه چې د کم د سی پیک په اړه باندې کمیټي جوړي چې هغه غیر پارلیماني ده او د دې د پکار د پارلیماني کمیټي په ضد هم ده. وسره دی ویل چې د الیکشن کمیشن کم د غړو ټاکنه چې بچیږي او راتلونکي شپږم دسمبر باندې د چیف الیکشن کمشنر موده هم ختمیږي، د هغې دپاره دوی درې غړي ته یو کمیټي جوړه کړې ده چې د حکومت ته به دغه الیکشن کمیشن د مشرانو په اړه باندې څه نمونه ورکوي. دغه هغه حال دی چې د اوسنۍ نننۍ ورځ کې دوی دا وویل چې دغه هڅې به دوام ورکوي او په هره کچه باندې به د صوبو په کچه باندې د ضلعو په کچه باندې به دغه هڅې جاری وي او احتجاجونه به روان وي. د حکومت
ډېره مننه رابیا پیر د تفصیل راکولو.
په مخه مو شکور مو ودان چې
وایس اف امریکا جوړه ده. کتر منوریدونکو د 25 نومبر څخه بیا د اگست تر لسمې نیټې پورې یو نړیوال کمپاین د ملګرو ملتونو په وینا شروع شوی چې په ترڅ کې به د ښځو په وړاندې چې کم تشدد کیږي په ټوله نړۍ کې د هغه په اړه پوهاوی د مخنیوي لپاره په کمپاین چلول دا ضروری ګڼل کیږي. ملګری ملتونو هم په دې ترڅ کې په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په هر دریو ښځو کې یوه له بدني او جنسي تشدد سره مخامخ کیږي. په دې اړه نور تفصیل منزه شهید په دې رپورت کې راکوي.
د ملګرو ملتونو د وروستي راپور لمخه په دریو کې یو ښځه په خپل ژوند کې خامخاله فزیکی او جنسي تشدد سره مخ کیږي. وژل کیدونکو ښځو کې نیمایي شمیر یې د خپل د کورنۍ غړي او یا هم د ژوند ملګري لخوا وژل کیږي. د ملګرو ملتونو لخوا د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تشدد د ختمولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او تر 14 ورځو بیا دغه کمپاین دوام مومي او د نړۍ په هر ګوټ کې د دې ورځې د آگاهۍ په لړ کې احتجاجونه ترسره کیږي. د افغانستان او پاکستان په شمول ګڼ شمیر هیوادونو کې دغه کمپاینونه پیل شوې دي. په بلجیم کې د مظاهره کوونکو میرمنو سره بوټونه په پخو کړي وو، کوم چې په تشدد د وژل شوو ښځو سمبول او ورسره د خواخوږي خودلو په هدف وو. د فرانسې حکومت هم د دغې ورځې په مناسبت د ښځو د خوندي ساتلو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي. د فرانسې وزیر اعظم ایدوارد فلیپ وایي
راتلونکی کال د فرانسې حکومت د ښځو او نارینه وو د مساوي حقونو د کار کولو لپاره د 1 بلیون یورو څخه زیاتې پیسې ټاکلې چې یوازې 340 میلیونه یورو به د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره وکارول سي.
انټرپول یا نړیوال پولیس هم د ښځو او جونو سره د فزیکی زور زیاتی شاهد دی او راپور ورکوي. د انټرپول سیکرټری جنرال جورګن سټاک وایي
د بشری کاچاک 70% شزی او نجونه دي چې ډیری وختونه د جنسي استحصال شکار کیږي.
د ترکیه حکومت په استانبول کې لومړی پر مظاهرو بندیز ولګاوه، خو بیا یې وروسته ځینې لارې ورته پرانستې. ملګری ملتونه وایي چې د جنسي تشدد د مخنیوي او په اړه یې د پوهاوي په هدف د 14 ورځو یو پروګرام پیل کړی چې د دسمبر په 10مه به د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پای ته ورسیږي.
Thank you.
دا د وایس اف امریکا ډیوډا ګلو کتر منوریدونکو لوې خبر پښتونخوا خبرونه ته بیا هم شرغلاسته او هم په دین نیم ساعته خبرونه کې به موږ د پخوانیو قبایلی سیمو په اړه خبرې کوو او دا وخت د مر سره د ټلیفون په لیکه هم له دغه قبایلی سیمو څخه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی میر کلم خان وزیر صاحب ملګری سوی دی او موضوع مهمنن دغه د چې آیا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډی دو ورسته پخوانی قبایلی ضلع چې وزلی دی دا وخت په د خلکو په ژوند کې څه بدلون راغلی دی او آیا پرمختیایی کارونه هم شروع سوی دی، اسانتیاوی هم شروع سوی دی که نور لکه څرنګه چې په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو باندې ویل کیږي چې حالات نور هم خراب سوی دی؟ البته د سیمې استازی دی، د اسمبلی غړی دی، میر کلم خان وزیر صاحب څخه به هم په دې اړه پوښتنې کوو. میر کلم خان وزیر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست او خوشحاله اوسئ.
مننه ککر صاحب تا ته او د ډیوارې ټولو همکارانو او ټولو اورېدونکو ته انکه ایله او سلامونه وایم.
ډیره مننه له تاسو څخه. میر کلم خان وزیر صاحب، له ډیره وخت وروسته بیا هم په ټولنیزو رسنیو باندې داسې کمپاینونه هم لیدل کیږي، ګیلې هم لیدل کیږي چې دغه پخوانی قبایلی چې کوم ایجنسیانې وي چې اوس د خیبر پښتونخوا ضلع جوړې کړل سوي دي، د ژوند حالات هیڅ بدل سوي نه دي بلکې تر پخوا ډیر خراب سوي. تاسو به ورباندې څه وایست؟
کاکر صاحب، بنیادی طور باندې کوم وخت نه هم په قبایلی علاقه، مطلب په خوانی فاټا چې مونږ ورته وایو یا مونږ منځنۍ پښتونخوا ورته وایو، دغه په خیبر پښتونخوا کې ورګډه کړې شوې ده. بلکې یو خو دا و چې دا عمل چې کوم کول په کار وي، په کوم طرز باندې په کار و، پخې طرز باندې خو نه وشو، ډېر لوی پتا دی کې وشو دا شایي وو، لکه د خلکو مختلف رایې په دشتي باندې خو حکومت هغه ته ونه کتل. بیا هغه نه پس چې دوی دومره په ایمرجنسی کې کوم مرجر وکړو، دای په خیبر پښتونخوا کې راګاډې کړې، نو اوس هلته دا غینا یو په دوا مسالې سیوا شوې دي او کمې شوې نه دي. د ډېرو خلکو چې د څوکم د مرجر په حق کې وو، کمې امایتیانو، د هغې خیال دا و چې مونږ به د خیبر پښتونخوا احساس شو او مونږ به هم د دې خلکو په شان ژوند تېراو، زمونږ به هم د عدلي نظام وي، زمونږ به هم پولیس وي، زمونږ به هم داسې یو طریقه کار وي. خو دلته هغه شی بالکل د هغې خلاف وشو، یو خو ډېر په ایمرجنسی کې دا کار وشو، بل هلته کې بیا دوی د دې دپاره ډېر لوی کاکر صاحب کار کول وي، هغه بېخي مطلب هېڅ کار په ګراوند باندې نه وشوی. لکه په کار دا و چې د ګراس روټ لیول نه پخې باندې مطلب د سر نه یو کار را شروع شوی وای، هلته دوی ډایرکټ ډی پی او ولیګلو، خسادارو چې کوم لیویزي دا پولیس شول، هغه نه ټریننګ شته نه ګاډ شته ور سره، هغه سره نه هغه تاڼه شته. دای او داسې د نور چې کوم نظام ده، او د پولیټیکل ایجنټ نوم بدل شو، ډی سی شو، د چې کوم غاو اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ و هغه ای سی شال، تا خو اوس په دمانس کې نه لازمونږ پولیس ته داسې توجه ورکړې شوې ده چې هغه هر څه په خپل لاس کې واخلي، یو نظام روان شي، او نه بیا د ایډمنسټریشن سره هغه اختیار پاتې دي. دا خو ککر صاحب، زمونږ روایات ډېر مضبوط دي، ډېر سم دي، ډېر ښایسته دي، چې خلک گزاره کوي که نه وي، کته د ملک د بل یو زلینه چرته تاثیرات پاکستان هم لري کې، او اف سی آر هم دوی دا په یوه ورځ باندې ارته لري کړل د دې علاقې نه. که په بل ځای کې ته دا شاید داسې لري کې، نو بالا جنگونه، بالا جګړې بالکل په یوه هفته کې دننه به دومره لویه بېقاعدګي او دومره لویه لانجې جوړې شي چې بېخي به سیستم سره سم نه شي. خو هلته بیا هم خلک په قبایلي علاقه کې چې یو مضبوط روایات لري، یو طریقه کار لري، جرګې مراکې خپل یو اصولونه دي، دا هرڅه په هغې باندې ژوند تېروي که نه وي، د حکومت د سایډ نه په هغه والا سره هېڅ داسې قانون نشته ورته. دا خو مې انتظامي خبره درته وکړه. پاتې شوه ترکیاتی کارونو په والا سره، د ترکیاتی کارونو په والا سره ککر صاحب دوی دا خبره کوله، او زمونږ چې د کوم مرجر خیل وي یا زمونږ د مرجر چې کوم ملګري وي، ډېر زیات مایتیان وي، په هغه ټیم باندې موږ دا خبره اکثر کوله ورته چې دا څنګه ده چې تاسو خیال دا دی چې په کوم ورځ مرجر وشي نو سبا چې زه د خوب نه راپاسم زما کور به پایا تباد کی. نو هغه خلکو دا خیال کولو چې دلته به بیا ترقیاتي کارونه کوي حکومت زمونږ انفراسټرکچر چې تبا دی دا به جوړیږي دلته به زمونږ چې دا کم کورونه او بازارونه وران شوي دي د تشدګردۍ نه خلک ځپلي شوي دي دغه هر څه به عضله کېږي خو هغه شیم د هغې برعکس روان دی هغې خلاف روان دی ککړ صاحب کته وګورې دا اول نه هم د ځینې کمپرستانو یا د ځینې مشرانو په دې باندې دا دعوا وه او دوی به دا خبره کوله چې دا د ولس د ګټې دپاره نه کوي دا مرجر چې کوم دی دا د قبایلي ولس چې د کوم هلته معدنیات دي کوم نیچرل ریسورسز دي کوم قدرتي وسایل دي په هغې باندې د قبضې کولو دپاره هغه شی دی. نو اوس یې که مونږ وګورو مخکې په دې وطن کې که اختیار هم و خو اختیار حکومت په مونږ باندې داسې لاګو کړی و چې په سیار کې کمې کیسې د قبایلو په ګټه باندې وې هغه یې اخیستلې وې او چې کومې د حکومت په ګټه وې هغه به یې په مونږ باندې لګول او زمونږ چې کوم په تاوان باندې شکونه وي هغه به یې ټول په مونږ باندې لګول. اوس هم دا کار کوي چې په مرجر کې چې زمونږ کومه ګټه ده هغه نه راکوي او چې دوی کومه ګټه ده هغه ته دوی لارې هواروي او هغه نوي نوي ټیکسونه دوی ویلي دي چې لس کاله به دا علاقه ټیکس فری زون او روزانه نوي نوي ټیکسونه لګوي د معدنیاتو بیل یې مخکې ورځې په اسمبلۍ صوبایي اسمبلۍ ته راوړلو. نو د هغې نه دا معلومیږي چې حکومت سنجیده نه دی د دې علاقې سره د نن ورځې پورې د حکومت یو نیم کال وشو چې یو ترقیاتي کار هم په هغې حواله سره نه دی شوی چې کوم په کار و چې سل اربه روپۍ به سلانه ورکول کېږي او دلته به هر څه سانېږي خو په ګراوند باندې کاکر صاحب مونږ ګرځو را ګرځو یو هم داسې شی لا نه دی شوی چې مونږ ته داسې وښکاري چې هره دا اوس مرجر وشو او زمونږ دا شی سم روان شو.
اوس راځو هم میرکلم صاحب تاسو خو ډېر په تفصیل سره هغه خبرې وکړې چې د مرجر یا خیبر پښتونخوا ته دغه قبایلي سیمې چې اورګډي کړل شوي دي په هغه اړه خبرې وکړې. خو یو شی بل دی چې سیاسي نظام وغځېدی ځینې خلک په دې هم نظر دي او چې تاسو دا وخت په خپله که چیرې دغه مرجر نه وای سوی نو تاسو به د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ برخه هم نه واسته تاسو به هلته انتخابات به هم نه د صوبایي اسمبلۍ البته د کامی اسمبلۍ یا د سینټ لپاره به ځینې خلک ټاکل کېدل. نو دغه سیاسي بدلون ته بیا څرنګه ګوري؟
سیاسي بدلون داسې دی ککړ صاحب که مونږ وګورو اوس به زمونږ اته سینیټران چې کوم دي دغه به ختم شي نو هغه بیا مطلب فارغ وردتل دپاره زمونږ اته سینیټران چې کوم د قبایلي علاقو نه به راتلل هغه ختم شول. نو که مونږ راوملو دلته صوبایي اسمبلۍ ته خو بل طرف ته خو هغه شی زمونږ کم شو دا اته سینیټران. بیا اوس پر روان وخت کې زمونږ ډېر قدرمن ایم این اے صاحب محسن داوړ چې کوم بیل پیش کړی و هغه کې دا خبره شوې وه چې صوبایي اسمبلۍ سیټونه به زیاتېږي او چې دا کم زاړه سیټونه دي د قومي اسمبلۍ دا به هم برقرار ساتل شي خو هغه بیل به د سینټ نه پاس نه شو. اوس به هغه هم زمونږ دولس د قومي اسمبلۍ سیټونه دي هغه به شپږو ته راکوز شي. نو په منځ کې مونږ شپږ د قومي اسمبلۍ سیټونه وبایلل اتم د سینټ سیټونه وبایلل او مونږ په منځ کې شپږ سمپیاګان رالو دلته او هغه هم داسې دي چې نه د چا نه تپوس کېږي په قانون سازۍ کې اول ته ترقیاتي کارونه هم د فوج په خوښه باندې کېږي هلته د فوج سره چې د چا تعلق ټیټ دی هغه کار به کېږي چې د چا تعلق ټیټ نه دی هغې کار به نه کېږي. زه به د شمالي وزیرستان خبره وکړم چې د تېر کال چې کومه د محسن داوړ ډی پي و د شمالي وزیرستان نو زمونږ ملګریو ډېره لویه خواري په وکړه کلي په کلي وګرځېدل د هر یوه کلي نه یې ټول را جمع کړل خپل ضروریات یې معلوم کړل د هغې په بنیاد باندې آی ډی پي مونږ تیاره کړه چې دوی ته مونږ ورکړه هغه یې راپسې کینسل کړه. بیا چې د دوی په هغه کلي کې چې مونږ کوم ځای خوښ کړی و نو د دوی چې کوم ملګري وي یا کوم ځینې ځایونه دوی غوښتل هغه شیونه یې په هغه وطن کې وکړل او زمونږ والا شایې بېخي رد کړه. نو په هغه والا سره که ته وګوره اوس دا د صوبایي اسمبلۍ نه د مخکې ورځې د معدنیاتو بیل پاس شو ما احتجاج هم په وکړه بیل مو کاپي هم ورته برا کړل ته او دوی ته مو چې دا مونږ بالکل نه مانو. خو په بدقسمتي سره ککړ صاحب زمونږ आवाज هغه ځای ته نه رسیږي چې کوم پکار دی چې مونږ دلته نمائندگی خو کوره غلی خو زمونږ یو بد پختی دا ورته وای یا ځنه خلک په پته خپاشي زبا دا چې ډیره خبره په غاواله سره نه کوم بیا مطلب حالات دي چې د تاریخ انصاف زمونږ د حکومتي پارټي ډیر ملګری راغلي دي نو هغه خواران د قبایلی ولس په والا سره یو خبره هم نشي کولای د مدنیاتو بیلې پاس کول او مونږ احتجاج کول په تل ته ولاړو د سپیکر د ډایز مخه ته دوی تا سپیکر وویل چې تاسو دا بیل د پاس شي او کنه یې سونو او زمونږ ملګرو خپت په زور سره ورته وویل چې یس نو چې دا حال روان وي نو زه وایم چې بیا زمونږ صوبایي اسمبلی ته راتګ یا د داسې خلکو راتګ دلته بیا به د قبایلي ولس څه نمایندګي وشي په هغې کې چې زمونږ نه خبره اورېدل کېږي که په حکومت کې ناست ملګري دي هغې ته هم څوک غوږ نه نیسي او هغه خوانان خو پاس ناست دي ورته وي چې د پارټي کومه پالیسي ده تاسو به خبرې نه کوئ او مونږ چې خبرې کول غواړو تا ته پته شته که کړ صاحب زما دومه میاشت پوره کېږي په اسمبلی کې یو په اول ورځ ما ته سپیچ میلاو شوی دی دوایم بل راته ملاو دی د اوسه پورې بیا مونږ ته دوی د خبرو کولو مقام نه راکوي نو بیا به دا زمونږ په صوبایي اسمبلی کې دا زمونږ زه خو بیخي ډېر لوی به خپل ولس ته او خپل خلکو ته به زه اوس نو مشورې مراکې روانې دي د ملګریو سره اول مونږ کار په دې شي باندې کړی و چې د فاټا ایکس فاټا چې څومره ممبران دي د هغې مونږ تقریبا دوه میټینګونه وکړل هغه به مونږ ټول راوغوښتل خو مسله به دا وه چې حکومتي ملګري چې کوم دي هغه د حکومت په خلاف خبرې کولو ته قطعا تیار نه وي نو بیا به مونږ میټینګ هم فضول شو او زمونږ کار به هم نشه شو اوس زما خیال دا دی دا اپوزیشن چې څومره ملګری دي د هغې سره زه په رابطه یم نو چې دا د نیو مرګ ډیسټریکټ یا د پخوانۍ منځنۍ پښتونخوا نه کوم ملګري اپوزیشن کې ناست ملګري دي د هغې سره زه په رابطه یم او مونږ به یو لای عمل جوړو او خپل قبایلي ولس ته به ورځو دا حالات به مخکې ورته کړو چې ګوره مونږ په صوبایي اسمبلی کې احتجاج هم کوو مونږ د تاسو د حق خبره هم کوو خو هلته یو میجاریټورین مارشاله ده د تحریک انصاف او هغه خلک د تاسو دپاره دا د شیونه این اف سي واټ خبره وه دا د روپیو والا خبره وه دا نورې کیسې چې دغه شیو هم نه مني نو تاسو څه ویایي نو بیا به زمونږ سره ولس را ووځي او مونږ سره بله لار نشته دی کاکړ صاحب
نو چې بله لار نشته او په اسمبلی کې د خبرو موقع هم نه درکوي چې کوم ژمنې یا کولونه یې درسره کړي وو هغه هم نه پوره کیږي نو او تاسو اوس خیر دغه په څورته وای چې په هغه اړه تاسو د اپوزیشن یا د مخالفه ګوندونو سره هم په تماس کې یاست خو بلې خواته بیا حکومت وای چې دوی د نظام د سمولو کوشش کوي او یا کال دغه سیمه شاته پاته وي هلته قانون نه وو اف سی آر او دوی غواړي چې هلته پولیس هم ورسي عدالت هم ورسي او ترکیاتي یا پرمختیايي چې کم کارونه دي نو هغه هم وسی که د پرمختیايي کارونو لوري تراسو پر مدنیاتو باندې به ورسته خبره کو آیا دا رنګه پرمختیايي یا ترکیاتي کارونه په لیدل کیږي په دغه وزلو کې یا په یو خاصه برخه کې یا په یو ځل کې یا په دوه ځلو کې
د بچاور نه واخله تر جنوبي وزیرستان پورې چې څومره منځنۍ پښتونخوا ده په شمول چې کوم د شپږ اف ار دي په دې کې د نن ورځې پورې لوځونه او وعده او اعلانونه ډېر شوي دي خو کاکړ صاحب د نن ورځې پورې عملي تور باندې په ځمکه باندې چلته خلک ویني ګوري زما نه دی خیال چې داسې کار یو شوی وي چې خلکو ویلي چې واقعي اوس مونږ د خیبر پښتونخوا احساس شو نو ځکه دا فایده یا دا کار مونږ ته لګیا شه ځکه دا کار مونږ ته روان دی نو د نن ورځې پورې خو لا فلحال صرف اعلانات دي او وعدې دي د مخ په ورځې هم زمونږ ډېر قدرمن وزیر اعلی صاحب چې راغلی وو میران خان ته دلته ما ورته وویل چې ته مونږ ته بېخي نه وایي اعلان مه کوه خو چې زمونږ ډېر قدرمن وزیر اعظم صاحب عمران خان راغلی وو وزیرستان ته بوته مونږ ته کوم اعلانونه کړي ما وی ته د هغو بنیاد کې د نن چې هغه شی شروع شي خو د هغې وخت نه یا چې عمران خان صاحب کوم وخت نه وزیر اعظم صاحب دوره کړې وه بیا اوس د ان سي ام وزیر اعلی صاحب راغلو خو دوی دورې کوي اعلانونه خو کوي خو په ځمکه باندې هلته جو کارم شروع شوی نه دی چې مونږ ویایو د یونیورسټي وادې کړي دي دا میډیکل کالج وادې دي دا کریډ کالج وادې دي خو په دې کې یو شایم هلته په ځمکه باندې لا شروع شوی په یوه ځلا کې هم نه دی زما په معلوماتو مطابق خو که زما معلومات غلط وي نو بیا خو څه دلی نشم کړی.
او میرکلم وزیر صاحب د ژمي موسم را رسېدلی دی بلکې شروع دی، کم خلک چې بې کوره سوي دي د پوجي عملیاتو په ترڅ کې یا د وسلوالو د ترګرۍ په ترڅ کې بې کوره سوي دي، د هغو لپاره څه داسې غم خوړلی دی یا حکومت یا اسمبلی کې تاسو خبره کړې؟
بالکل کاکړ صاحب، دا ډېر لوی مهم سوال دی او دا زمونږ د ټول قبایلي علاقه کې بیا به زه دا ووایم چې په شمالي وزیرستان کې زمونږ په ټولو نه غټه مسله په ایمرجنسي باندې دا د کډوالو ورونو ده چې یخنی هم راغله او په افغانستان کې چې کوم دوی اوسېږي ډېر لوی په تکلیف کې، خو د دوی مونږ په خپل لیول پر د حکومت سره هم په دې حواله زمونږ خبرې روانې دي، خو دا شایونه چې کوم دي دا بنیادي طور باندې د فوج سره تړاو لري، نو فوج لا فلحال دې ته تیار نه دی. مونږ خو د دې پورې هم اوسو کار ته شروع کړی دی چې خیر دی که مطلب خپل کلي ته نه یې نه بوځي، هم خو لاندې بنو له چې مارواتو کارک دی لاکو ته چې راشي هم دا خلک بره ډېره یخني ده ډېر په تکلیف کې، خو بنیادي هم د دوی دپاره په دې باندې کار کوو لګیا یو. خو مسله دا ده چې د دومره زر د عذاب اپرېشن وشو کاکړ صاحب، زمونږ بازارونه یې وران کړل، زمونږ کورونه یې وران کړل، زمونږ اوجرې ورانې کړې، زمونږ جوماتونه یې وران کړل، زمونږ خلک یې شهیدان کړل، زمونږ معلومه او نامعلومه بې عزتیانې وشوې په کډوالې کې، د هغې باوجود هم نن بیا په وزیرستان کې هدفي وجنې هم کېږي، بامی چاودنې هم کېږي. داسې واقعات مخې ته راځي چې مونږ یې ډېر لوی اندېښمن کړي یو د دې حالاتو چې آیا د دومره چې زمونږ خلک اوس هم په افغانستان کې که په کیمپونو کې دي که دغه څه اوسېږي یا په باکاخیل کیمپ کې چې کوم خلک اوسېږي، هغه خلک څومره په سختۍ کې د نن ورځې پورې دا پنځم کال پوره شه چې هغه ژوند تېروي، او بل طرف ته د امن په نوم باندې دا هر څه زمونږ سره وشول او په وزیرستان کې بیا هم په دې دومره لویو چک پوسټونو کې په دې دومره لویو 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 مطلب کې لاګانو کې په دې دومره لویو لویو پټکونو په دې دومره مطلب بېخي د وزیرستان یو د غره سر داسې نشته دی چې هغه فوج نیولی نه دی، او بیا هم په دې وزیرستان په منځ کې داسې واقعات کېږي، نو بیا د خلکو په منځ مختلفې پوښتنې راپورته کېږي چې یاره دا څوک دي چې دومره زورور دي چې د وزیرستان په منځ کې دلته سرکټ کیلینګ کوي، عدفي وژنه کوي، خلک وژني او څوک نیول کېږي؟ نه، د نن ورځې پورې یو کس هم پته ونه لګېده چې فروری 2013 نه واخله تر نن ورځې پورې دا بیا نه زیاته عدفي وژنه وشوه په شمالي وزیرستان کې. نو یو طرف ته خو مونږ کډوال راوالو د هغې دپاره کوشش کوو، بل طرف ته زمونږ چې کوم هلته امنیت دی د هغې هم ډېره لویه ستونزه ورځ په ورځ را روانه ده. د جانیخیلو کې حالات ډېر لوی خراب دي، ډېر لوی زمونږ ملګري تنګول کېږي، مختلفې مسالې. نو په قبایلي علاقه کې یو داسې ماحول بیا ښکاري کاکړ صاحب چې یو دلته بیا یو نوی کیمره روان دی، خو مونږ قطعا دې ته تیار نه یو، او مونږ به د اسمبلی په فلور به هم دا خبره کوو او په هر ځای به دا خبره ډېره په کلکه کوو، ډېره په ښکاره به یې کوو چې مونږ د ولس سره کومه ژمنه کړې وه چې مونږ که په الیکشن کمپین کوو مونږ دا خبره چې مونږ ساتي کارونه هر څه به درته کوو، خو په ټول نه اول به مونږ د وطن امن به حلولو کوشش کوو، د هر چا لا تفریق د سر و مال د تحفظ کوشش به کوو، نو هغه خبره به مونږ نن بیا هم کوو او د واکدارانو سره به هم کوو، او دوی به مجبورو دې ته چې خامخا مزید زمونږ په وطن کې نور بد امنی رانه وي.
او تاسو خو ډېر په تفصیل سره همدغه د بد امنی او د امنیتي وضع په حواله سره خبره وکړه. میرکلم وزیر صاحب، که د خبرونې وخت کم دی، غواړی چې ځینې نورې پوښتنې هم وکړو د امنیت په حواله سره، خو یوه ورځ هم د معدنیاتو ولوري ته چې څرنګه تاسو وویلی چې لس کاله به همدغه وزلی چې دي دغه به ټیکس فري وي، هیڅ ټیکسونه به نه وي، خو د هغه باوجود هم معدنیات بیرته د صوبایي حکومت خپل په ولکه کې اخیستی او د خپل ملکیت ګڼلې دي په دې باندې دا زما پښتنه ده خو یو اوریدونکو دی هغه غواړي چې له تاسو څخه څه پښتنه وکړي ګلاجان صاحب دی ګمان کوم مولا جان صاحب ستړي مسې دا پښتنه به واخلو مولا جان صاحب ستړي مسې په خیر راغلی
جناب السلام علیکم تو ته امیر کلام ته مډر دا وسلم دی
و علیکم السلام ډیر مننه مولا جان صاحب
زه هم شاتو سره ودین کې یو د امیر کلام سره مډر وره رابطه کوشش کو خو نن ماشاءالله کوشش مې سره وځو او میزه د افغانستان کډوالونی په درمل کې سخت مشکلات تکلیف سره مخامخ شي مو چې خانه خدای هر وخت امیر ځاغو چتاوی چې په وی په ځار نظر داس غاور وکړو چې می سایو الیار جوړه کوي یا طریقه ته جوړه کو هغه خال سخت تکلیف د ستونزه سره مخ مخته دا څه می دا اوروان د وښه ولا میشتانه مرسته می شي او نه خې نه کوشش سره شي وڅ په داس راکه څنګه دی کا په غبرینه کې په ټکټر دا زاینه ته جوړ دی خامہ خدامي سره دا کوشش وکړو می دې لادو اولاله علی لادو بیا دې می دې لادو په می دا خامہ خارخ مو کو په اسمبلی کې دا وځيات کو په بل ځای کې دا وځيات کو سمې تازه نظر کلیار جوړه
سامه د مولا جان صاحب تاسو خبرونه ته غوښو سي او امیر کلم وزیر صاحب جواب درکې یو بل اوریدو کړي صدیق رحمان صاحب لډر اسماعیل خان ټلیفون کړي دا پښتنه بلا واخلو ستړي مسي او په خیر راغلي
جناب تاسو الله دې پني کې مال څه زو د ډیو ریډیو ټولو کر کاونکو او دونکو ته زموږ مشر امیر کلم ته سلامونه وړاندې کوم صدیق رحمان دې میران شان غر کړی نه یم ببر
په خیر راغلي
ډیره مننه ډیره مننه تاسو دې ما ټلیفون نخستو ز ډیره مننه ادا کوم میرانشاه زن غر کلی نه خبرې کوم میر کلام د مونږ د سر ګل دی میر کلام وزیر ته زمونږ سپیشل سلامونه دي خدا د حق په خبره فیصله کوي دا زمونږ مشر دی خدا غ حکومت حق منینا د حکومت مونږ سره چې کوم لوزونه کړی وي کړ صاحب چې لکه په مرلا به تاسو ته مونږ غدر کوو او دا سید دکانې خبره د امیر کلام صاحب د مونږ ته پیسې له وکړي او نن بیا شور شرابه جوړه کړې د هار ورځ دا ډلو نه دي او دا څه شي دي دا څه شي دي مظاهره جوړه کړې دي بهر حال می بیا د امیر کلام وزیر سره یې د امیر مشر دی چې دای لسکي په داغه باندې نه راغ کلا کاغه او کوم څه مشته ده حکومت طرف نه د خپل حق ملاو شي
سام د ډیر مننه صدیق رحمان صاحب امیر کلام خان وزیر صاحب زما تر پښتني مخې کا هم یو د مولا جان صاحب او د صدیق رحمان صاحب چې کوم پښتني وي کته سو ورېدلې وي ورته جواب وایست او اول
خو د مولا جان صاحب ته سلامونه وایم او چې کوم پښتنه و ګوره کاکړ صاحب مونږ ته افسوس راشي په دې حالاتو کې چې دا خبره په خوله کول یا دا خبره بیانول چې مونږ وایو چې مونږ په خیمو کې اوسېګو یا زمونږ خواندې زمونږ منډې د وزیرستان هغه زنانه چې د پاردې د وژنه به مونږ ډاکټر ته نه بوتللې د وزیرستان هغه زنانه چې د کور نه بهر د پاردې د وژنه هوا نه وته لګېدلې په کوم حالات کې دی ریاست نه راوېستل او نن په کوم حالات کې ژوند نه تیروي هغه ماته احساس کیږي او هغه خلکو ته احساس کیږي چې چا په خیمه کې ژوند کړای وي یا زمونږ کاټوال ورونه اوس په خیمه کې اوسېږي نو ځکه هم موږ ته دې ریاست نه کېلې کوو او موږ چې کوم خبره کوو یا چې دا غداران دي دا د پلاني ځانتان دي نو دا چې اوس مولا جان کوم خبره وکړه دا یو د مولا جان نه څلته چې څومره هم کډوال دي د ټولو دا حال دی نو ته په خپل سوچ وکړه کاکر صاحب چې په دې جرمی کې په خیمه کې اوسېدل د پورا قرانه دا په څومره ګران کار خو زمونږ هم د پښتو متل دی د بواسي د اوسینه دا کنه یو مونږ ته مکمل احساس دي د چې څومره هم په تکلیف دي بل طرف ته چې دا کوم ملګری دی انګر نه هغه وکړه دا دې د ماویته خبره یو کړه د میرانشاه بازار او د چې کوم دلته پلازې جوړ کړی دي نو په هغه د مخ کې ورکوم د مونږ ته د ټولو د افسرانو سره یو میټینګ وو د هغه ماته وویل چې مونږ داسې قانون جوړ کړی دی په ټول ملک په هم په اربونه روپۍ چا ته نه وي ورکړي شوی ما ورته وویل چې داسې خبره به نه کوې ته شرمېږې نه ته د څه خبرو ته د څه روپۍ ماته راکوې په ټول ملک نه په ټوله دنیا کې به هم چېرته داسې قانون نه وي چې تا زما بازار وران که تا زما کور وران که ما وایي چې زه ته خیرات یا زکات خو نه غواړم در نه نو زمونږ سره دا کیسې روانې اوس د میرانشاه بازار یې وران کړو پاره چې سماندونه تباہ شول د خلکو نه ازمکه ونیول هغه پیسې نه ورکوي مونږ روزانه احتجاج کوو روزانه پیسې ملي کې ورته وایو دوی ته هم په میډیا وایو څوک واګه منه ته ګروي نو زمونږ مساله تر دې ځای را رسیدلې چې کا کړته چې مونږ یې کارمن کړی وزیرستانیانو پښتانه قبایل ټول په دې ملک کې مونږ ترمه درجه شهري اصلیت حاصل دی مونږ ته په هر ځای کې مونږ سره داسې تعلق کېږي چې هغه په کار نه ده چې د یو د ملکي وګړي سره وشي خو بیا هم مونږ په دغه وطن کې ژوند کوو او مونږ نام خواست ورته کوو مینت کوو ورته چې زمونږ ته هم د ځوان د حق راکړي په دغه وطن کې او مونږ هم د انسانانو په شان وګڼې که خامخا نه شوه نو بیا به حالات داسې طرف ته ځي چې ککړ ته دا به دوی هم ته خپایي مونږ به هم ته خپایو خو مونږ لا کوشش کوو چې په سیاسي انداز باندې په احتجاج باندې په جلسه باندې په جلوس باندې په زنده باد او په مرد آباد باندې خپل حقوق وغواړو او په دې ملک کې خپل حقونه ترلاسه کړو خو حکومت سنجیده نه دی تر نن ورځې پورې بیا سپیشل د قبایلي ولس سره خو بیخي سنجیده نه دی یو هم داسې اقدام داسې کار یې د نن ورځې پورې نه دی کړی چې مونږ مطمئن شو یو چې هر حکومت زمونږ سره دا کار په سنجیدګي سره کوي
نو چې دا کم کولونه یا ژمنې چې حکومت کړي دي او هغه نه پوره کیږي او دغه قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړې یا یو بیل حیثیت هم ورنه کړ نو بیا به آینده لای عمل څه وي
خبره دا ده چې ما مخکې هم خبره وکړه چې مخکې خو ما دا کوشش کولو چې څومره هم د منځنۍ پښتونخوا چې دا څومره ممبران دي چې دا ټول په یو پیج شي او په یو ځای باندې مونږ خپل آواز اوچت کړو چې په این ای سي کې کوم مونږ سره وعده شوې وي یا نور د ترقیاتي کارونو زمونږ سره کومه وعده شوې دي چې دا هغې تپوس وکړو او هغې په حواله سره یو پروګرام او یو خپل مطلب منظم لای عمل جوړ کړو خو حکومتي ملګري دې شي ته تیار نه دي نو اوس بیا ما سوچ وکړ دوه میټینګونه زمونږ په دې منځ کې وشول خو څه نتیجه یې را ونه وته نو اوس ما خپل سوچ دا کړی دی چې د اپوزیشن کوم ملګري دي چې هغې سره به مونږ یو میټینګ کوو او بیا به مونږ خپل لای عمل اعلان کوو چې مونږ بیا مخکې د دې دپاره څه کوو ځکه چې که دلته داسې په زور قانون سازي کېږي نو بیا زمونږ د راتګ دلته ضرورت څه دی او زمونږ په موجودګۍ کې زمونږ په وسایلو باندې خلک په ډېره سپینسترګي سره قبضه کوي او زمونږ په خلکو باندې نوي ټیکسونه لګوي بیا زمونږ دلته د راتګ څه فایده ونه شوه
نو داسې عدالتي لار عدالتي لارې چارې خو هم شته مثلا تاسو سره ژمنه سوې ده چې لس کاله به ټیکس نه وي او مدنیت به ستاسو خپل وي ستاسو تر په ولکه کې به وي او دغه به وجود دغه مدنیت چې دي نو هغه د صوبې برخه یا د حکومت په ولکه کې راځي نو عدالتي لارې چارې بیا ول نه خپلوي
عدالتي لارې چارې به خپل او په خپل ول باندې مونږ چې د کوم ملګري ما د اپوزیشن ولا ته تیار کړل چې هغه به مونږ سلام مشوره کوو دا چې مونږ کوم عملار غوړه کړه نو په هغه باندې به خو یو خبره دا ده چې مناسب نه ده خو هغه به کومه چې عدالتونه خو داسې دي دلته په دې ملک کې چې د دومره انصاف توقع زمونږ نه کېږي ځنه چې په پښتون قام ته یا قبایلي ولس ته به دوی اشانتې انصاف ورکړي چې کوم په کار دی
ډیره مننه میرکلام خان وزیر صاحب په خبرونه کې د برخه اخیستو لپاره او د وخت راکول لپاره یو جهان مننه
ډیره مننه
کور مو ده خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو البته د پاکستان عدالتونه په خپل هم وایي چې د ازادي او پرستیو کې اسیف سید کوسته چې مشر قاضی دی یو غونډې ته په وینا کې ویلي چې عدالتونه نه تر چا تر فشار لاندې دي او نه هم د چا په فشار او یا سپارښتنه باندې خپلې فیصلې کوي د میرکلام صاحب وزیر د خبرې د هغه خپل نظر وو چې له موږ سره شریکي بیا هم د خبرونې وخت پای ته رسیږي پروډوسر بختور شاه زه نصیر کاکړ تر بل خبرونې پروسه سره درنه خدمت اجازه غواړم د خپل پامان